سالور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. په دې خبرونه کې به په پاکستان کې د افغان کډوالو د مشتیدو د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش له وینا خبر شي چې وایي د افغانستان د نظام پر ضد جګړه د کډوالو له کمپونو پیل شوې. همداراز واورئ چې دفاع وزارت وایي د سولې په هڅو کې د تشدد د کمولو له ژمنو سره سره د طالبانو په حملو کې زیاتوالی راغلی. د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه هم په همدې خپرونه کې خپروو. السلام علیکم، دا خپرونه قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړي دي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي که د سولې اوسنی فرصت له لاسه وځي هیڅ افغان به هغوی ونه بخي. د افغان حکومت اجرایه مشر بیا وایي د طالبانو او امریکا هوکړه وروستۍ شوې، او په چین کې په کرونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر له 1000 واوښت. د خبرونو تفصیل، د ملګرو ملتونو عمومي منشي ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت باید له لاسه ونه وځي. انټونیو ګوترش په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه جوړه شوې غونډې ته په وینا کې وویل، نړیواله ټولنه، ګاونډیان او خپل افغان چارواکي باید له زړه کار وکړي چې سوله ټینګه شي. د سولې اوسنی فرصت له لاسه نشو ورکولی. موږ دا حق هم نه لرو چې دا موقع له لاسه ورکړو. که دا هدف تر لاسه نشي، هیڅ افغان به موږ ونه بخي. په اصل کې مهمه دا ده چې ټول افغان مشران او نړیواله ټولنه د امکان تر کچې کار وکړي چې سوله په واقعیت بدله کړي. ګوترش په نړیوالو غږ وکړ چې افغانستان کې له سولې وروسته پانګونه وکړي چې پرمختګ او د کډوالو بیرته ستنېدو ته زمینه برابره شي. پاکستان د افغان کډوالو په اړه د یوې دوه ورځنۍ غونډې کوربه دی چې د شپېتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو برخه پکې اخیستې. بلخوا د افغان حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه وروستۍ شوې او لاسلیک ته چمتو ده. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل، د هوکړې لاسلیک په دې پورې تړلی چې په اوو ورځو کې طالبان تاوتریخوالی کموي او که نه.
قدم‌های مثبتی برای رفتن به طرف صلح در افغانستان برداشته شد.
افغانستان که د سول لپاره مثبت گامونه اوچت شوی، د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه وروستۍ شوې ده. د هوکړې لاسلیک په دې پورې مشروط دی چې طالبان وو ورځو کې تاوتریخوالی کموي او کنه. د تاوتریخوالی داسې کمښت چې اوربند بین الافغاني خبرو او تلپاتې سولې ته لاره هواره کړي. که څه هم ولسمشرۍ ماڼۍ پخوا ویلي وو چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمول دوی ته معنا نه لري، خو اوس ښاغلی عبدالله وایي دوی د تاوتریخوالي له کموالي هرکلی کوي او ګټور ګامې بولي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو یوې پوځي الوتکې په نیمروز ولایت کې بیړنۍ ناسته کړې. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې د MD-530 هلیکپټرې دا بیړنۍ ناسته نن له غرمې مخکې په خاشرود ولسوالۍ کې د تخنیکي ستونزې له کبله شوې. د دغه دفتر په خبرپاڼه کې راغلي پیښه کې یوازې پیلوټ سرسري ټپي شوی دی او دوی دغه پیښه څیړي. طالبانو بیا ادعا کړې چې دا هلیکپټره دوی نسکوره کړې. د تکواندو نړیوال فدراسیون افغان ریفری عبدالصبور عمری ته د داوری لومړۍ درجه نړیوال سند ورکړی دی. دا خبر د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون نن په خپل فیسبوک پاڼه خپور کړی. د خبر پاڼې له مخې ښاغلی عمری ته د لومړۍ درجه داوری سند د تکواندو د نړیوال فدراسیون د عمومي رئیس ډاکټر چونګ ونګ چوی په لاسلیک ورکړل شوی. عبدالصبور عمری د افغانستان د تکواندو د ملي فدراسیون مسلکي مرستیال دی او له څو کلونو راهیسې په نړیوالو لوبو کې د ریفري دنده مخته وړي. خبرونه له ازادۍ راډیو اوري. د نړۍ په کچه په کرونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر له 1000 نه واوښت. یوازې په چین کې چې د دې ویروس سرچینه ده، 1000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي او تر اوسه 1100 کسان مړه شوي دي. په چین کې وروستیو درې ورځو کې د کرونا ویروس خپرېدا کمه شوې وه، خو تیرو 24 ساعتونو کې دا ګراف بیرته پورته تللی او دې موده کې د څه باندې 2000 مثبتو پیښو راپور ورکول شوی. په دې سره تړلی یو مطلب کې په چړو سنبال غلو په هنګ کانګ کې د تشناب کاغذ یو لویه پنډه غلا کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې دغه ښار کې د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې په مارکیټونو کې د سودا اخیستل ستونزمن شوي او دوکانداران هم نشي کولی خلکو ته د اړتیا وړ توکي برابر کړي. پولیسو ویلي د غدرې غلو د $268 په ارزښت 600 لولې کاغذ تشناب غلا کړي چې وروسته یې دوه کسان نیول شوي او غلا شوي توکي بیرته ترې اخیستل شوي دي. په هنګ کانګ کې چې د کورونا ویروس و 500 مثبت پیښې ثبت شوي، خلک هڅه کوي چې د اړتیا وړ توکي لکه کاغذ تشناب، وریجې په ډبیو کې ساتل شوي خواړه، وچ توکي او د لاس وینځلو مایع زیرمه کړي. دغلته د مارچ تر نیمایي ښوونځي رخصت شوي او اکثره مامورین له کورونو کار کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره د خبرو پر مهال د سوریې په ادلیب کې پر روان تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې. سپینې ماڼۍ ویلي د ټلیفوني خبرو کې ښاغلي ترامپ پر روسیې غږ کړی چې د سوریې رژیم د بې رحمیو ملاتړ پای ته ورسوي. ډونالد ترامپ د سوریې 9 کلنې جګړې پای ته رسېدو لپاره په سیاسي حل لارې ټینګار کړی. او وروستی خبر دا چې د لومړي ځل لپاره په سعودي عربستان کې شل تنو ښځو د قطو یا پرو په لوبه کې برخه اخیستې. هغوی له زرګونه نارینه سره لوبه کوي او هر چا چې وګټله د څه باندې $500,000 جایزه ترلاسه کوي. قطه بازي د سعودي عربستان په دودیزه ټولنه کې یوازې نارینه وکوله. اوس ښځې هم کولی شي دا لوبه وکړي او خپل بخت وازمایي. د خبرنو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. را سره اوسئ قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د ولسمشر دوهم رستیال نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د میشتېدو د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت غونډې ته وویل چې د افغانستان د نظام پر ضد جګړه تل په پاکستان کې د کډوالو له کمپونو پیل شوی. خو د پاکستان صدر اعظم ویلي دي چې هیواد یې تل په افغانستان کې سوله غوښتي. په یوه مرکه کې د عمران خان دې وینا ته کتنه کوو.
دسی اساسی قدم پاکستان دی اخیستو چاغی دی بس دی پرشاتا گونه سی کولای جس کرکوم داد پاکستان یو دول مکاری ده او امریکا باید سردی که دیر محتاط ویسی.
په داسې حال کې چې د سولې پروانو هڅو کې د تشدد د کمیدو خبرې کیږي، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هرو 24 ساعتونو کې افغان ځواکونه په 10 ولایتونو کې له طالبانو سره په جګړه کې ښکیل وي. بلخوا په کونړ کې فعالان د جګړې له ښکېلو خواوو اوربند غوړي او وایي د تشدد کموالی معنی نه لري.
خشونت کموالی لا چې شعر دا یو نوی شعر دی والله کې هغه معیار معلومي چې دا په چی شي اندازه کیږي. څوک به دا ګوري چې دا 150 دا کم شو، څوک به چا تپړه وړو وایي.
په یو بل راپور کې به د روزګان په ولایتي اداره کې د مرستیال والی او والی د لانجې له جزئیاتو خبر شي. په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو رابولم د دې خپرونې د لومړي راپور اورېدو ته. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانشوی تر هغه چې طالبان له ترهګرو ډلو سره اړیکه او امن په تنځایونه ولري په افغانستان کې سوله نشي راتلی. د ښاغلی دانش په وینا په پا پاکستان کې د کډوالو له کمپونو څخه په افغانستان کې تل د نظام پر ضد جګړه پیل شوې او د کار تروریزم پیاوړی کړی دی. خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا ډاډ ورکوي چې هیواد په افغانستان کې د سولې لپاره هر راز هڅه کړي. له کابله د امید ظهیر مل په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دوی مرستیال وای د پاکستان له صادقانه همکاري پرته افغانستان کې سولې نشي راتلای. خغلی دانش چې په اسلام آباد کې پاکستان ته د افغان کډوالو د مهاجرت د سلويختمې کالیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وینا کوله وویل د پاکستان حکومت باید د افغانستان په سوله کې شریک واوسي. خو د ولسمشر دوی مرستیال وای د افغانستان سوله د طالبانو په نیت له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په پرې کولو او په نورو هیوادونو کې د دوی د پټنځایونو په لمنځوړو پورې اړه لري.
که طالبان خپل پټنځایونه وزالي او تر خوایل ټولو ترهګرو ډلو سره خپل اړیکې همداسې وساتي، کوربند هم وشي تلپاتې سوله نشي راتلی. زموږ خلک د تل لپاره د تاوتریخوالي پای غواړي.
خشونت هستند.
خغلی دانش د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې پاړه د کیدونکو حکم ملاتړ وکړ او هیله یو خوله چې د هوکړه په افغانانو ترمنځ د خبرو پایل ته زمينه برابر کړي. د ولسمشر دویم رسیال له پاکستان سره د افغانستان د اړیکو رغښت وغوښت. خدای هم ویل چې په افغانستان کې سولې پرته پاکستان کې هم ثبات امکان نه لري. خو د پاکستان لومړی وزیر عمران خان بیا وایي د افغانستان د سولې لپاره به هر هغه کار وکړي چې اړتیا یې لیدل کیږي. عمران خان په پاکستان کې د ترهګرو د پټنځایونو پاړه د سروار دانش نیوکې ته په ځواب کې وویل:
I can tell you that there are no safe.
وړ مو هم چې په پاکستان کې د ترهګرو هیڅ امن پټنځای نشته. د دې احتمال شته چې د سپتمبر له 11مې پیښې وروسته په هغه کمپونو کې چې 15000 بیا سلګون زر کډوال پکې و وسلوال وي، هغه وسلوال چې په افغانستان کې جګړه کوله. مګر څه ډول امکان لري چې حکومت زر او یا هم یو نیم زر تنه وسلوال چې په دومره شمیر کډوالو کې وي پنهه کړی.
پاکستان داسې مهال په افغانستان کې د سولې دراتلو اړوند خپل هڅو او همکارۍ ډاډ ورکوي چې تمه ده په نږدې راتلونکي کې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم هیله مند دی چې د دې هوکړې لاسلیک به د تاوتریخوالي د کمیدو او تر څنګ د بین الافغاني خبرو د پایل، اوربند او تلپاتې سولې لامل وګرځي. ښاغلی عبدالله دا خبرې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې رسنیو ته وکړي.
دا په افغانستان کې د یو نوي فصل پیل دی. خدای دې کار پای نه دی، بلکې یو پیل دی چې مونږه هر کله عمله تړکو. په دې اړه د افغانستان خلکو خپل دریځ روښانه کړی او د سولې پروسې عمله تړکړی دی.
که څه هم د افغانستان د سولې په اړه د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د ګډونکو حکومت لا هم روښانه نه دی، خو د افغانستان حکومت په ځلونو ویلي چې د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې ورته سری کرخي دي. امریکا هم په ځلونو ډاډ ورکړی چې له طالبانو سره د سولې هوکړه د افغانستان د شاتګ په معنا نه ده. هغه څه چې په وار وار د افغان حکومت لخوا پرې ټینګار شوی دی، د افغان سولې په برخه کې رښتینې همکاري ده. افغان چارواکو په وار وار ویلي چې پاکستان په دې برخه کې خپلو ژمنو ته صادق نه دی. افغان حکومت او نړیوالې ټولنې تل له پاکستان غوښتي چې په هغه هیواد کې د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغان ولسمشر دوهم راستیال سرور دانش نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د میشتېدو د 40مې کلیزې په مناسبت په اسلام آباد کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د افغانستان د نظام پر ضد جګړه په پاکستان کې د کډوالو له کمپونو پیل شوې، خو په همدې غونډه کې د پاکستان صدر اعظم وویل چې هیواد یې تل په افغانستان کې سوله غوښتې ده. دواړو مشرانو دا څرګندونې په هغه نړیوال کانفرنس کې وکړې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د 40مې کلیزې په مناسبت جوړ شوی و. په دې اړه نوریاس نوري د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مرستیال مشر حکمت اعظمي سره مرکه کړې ده. کغلی اعظمي په پایل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې عمران خان د سخت دریځو د پناه ځایونو خبره په پاکستان کې ردوي، خو د افغان ولسمشر دوهم مرستیال بیا تور پوری کوي چې اسلام آباد تر اوسه د طالبانو له ملاتړ لاس نه دی اخیستی. آیا د دې دواړو چارواکو څرګندونې د ښکارندوی کوي چې اسلام آباد او کابل تر اوسه د سولې په مسله کې پر یو بل بې باوره دي؟
زه فکر کوم د عمران خان دا څرګندونې دوی د ډینایل یا د ردولو پالیسي ده چې دا د ډېر وخت نه ادامه لري. همیشه کوم مسله چې د طالبانو په مورچ کې راځي دوی یې ردوي. په نړیواله سطح کې هم ډینایل پالیسي وه چې دوی همیشه باید رد کړي، هغه وجود هم لري. پاتې شوو طالبانو په پټنځایونو په دې کې شک نشته چې دا په اوایلو د طالبانو په انټرجنسي یا دوی په جنګ کې ډېر زیات قوي رول درلودی، مګر اوس یې مشرتابه غوسه اکثریت ورېدي. د دې شک نشته او هغه ریکروټمنټ او یا کوم ځل بجاست چې تیرې هغه د پاکستاني مدرسو څخه تیرې چې اوس هم د طالبانو د فار ډېر مهم دی. نو د عمران خان خبرې زه فکر کوم یو ډېر روښانه درواغ دي.
څه فکر کوي چې افغان چارواکي چې اوس پر دې مسلې ډېر ټینګار کوي چې پاکستان باید طالبانو ته دغه پټنځایونه ور نه کړي، یا افغان چارواکي بیا هم ډاډه نه دي چې که چیرې د سولې یوه موافقه کیږي او پاکستان په دې برخه کې همکاري له زړه ونه کړي ممکن دا موافقه سرته ونه رسیږي؟
دقیق زه فکر کوم تر هغه پورې چې طالبان په اساسي معنا باندې دته مجبور نه سي سوله او په اساسي معنا ته خزمه منظور دی چې باید هغه پټنځایونه او هغه امکانات چې د افغانستان د سرحد نه بیرون لري هغه کته نه سي. طالبان هیڅ کله هم مجبوریت نه احساسوي چې دوی باید سوله وکړي. نو په دې کې د پاکستان رول ډېر مهم دی، مګر دلته بیا یو نقطه چې ډېره مهمه ده هغه دا ده چې چیرې پاکستان طالبان د خپل هیواد څخه باسي نو بیا به پاکستان په طالبانو باندې څومره نفوذ لري. دا تر ټولو یو سوال دی چې کچیرې د طالبانو او د امریکا تر واده کم د سولې په نامه امضا کیږي او بیا عملي کیږي، په دې کې یو شرط باید دا وي چې طالب مشران باید د پاکستان څخه راووځي افغانستان ته. نو بیا دغه به پر پاکستان باندې څه تاثیر ولري؟ یا پاکستان به څه وعده راوي او یا پاکستان به دا ومني چې سوله دي کامیاب شي، چې څو دغه په بهیر کې افغان طالبان وځي، څنګه چې افغان طالبان د پاکستان راوځي نو پاکستان یو ډېر قوي نفوذ چې هغه خپل خاوره کې دوی ته ځای ورکول دي هغه د ناخلو.
اعظمي صاحب، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې دغه د سولې هڅې مخته وړي، په کراتو کراتو یې پاکستان ته سفرونه کړي، له عمران خان نه نیولې تر نورو چارواکو سره یې په دې اړه باندې خبرې کړي. فکر نه کوي چې یو توافق به د امریکا او د پاکستاني چارواکو ترمنځ رامنځته شوی وي د افغانستان د سولې په تړاو؟
زما تحلیل دا دی چې د افغانستان په سوله کې پاکستان تر اوسه داسې یو کار نه دی کړی، هغه د ریورسبل نه، یا د بېرته شاته ولاړ نه شي. یعنې کوم اقدامات چې پاکستان کړي دي تر اوسه پورې، هغه داسې اقدامات چې په یو ورځ کې کېدلی شي بل ورځ کې بېرته شاته تګ کېدلی شي. همداسې اساسي قدم پاکستان دی اخیستل چې هغه د دې په شاته تګ ونه شي کولای. زه فکر کوم دا د پاکستان یو ډول مکاري ده او امریکا باید پر دې کې ډېره محتاط اوسي. مګر کله چې بحث خلیلزاد راځي، زما تحلیل دا دی چې خلیلزاد کومه عجله چې درلودل او که باید دا سولې تفاهمنامه باید ژر وشي، دغه عجلې په سبب باندې پر پاکستان باندې بې ځایه ډېر باور کړی او ډېر امتیازات یې کړي دي. زه فکر کوم یو دلیل کېدلی چې خدای مکړه دا سوله ناکامه شي. کله چې د افغانستان په مسله کې د پاکستان رول راځي، دا باید ډېر هوښیارانه او دا باید ډېر دقیق وشي.
اعظمي صاحب، مګر له پخوانیو تجربو څخه یا فکر نه کوي چې د افغانستان د سولې په روانو هڅو کې به هم تر یو ډېر حده پورې ګټه اخیستل کیږي؟ مخکې خو ډېر امریکایي چارواکي د پاکستان په اړه بدبینانه نظر درلود، ډېرې مرستې پې بندې کړلې، خپله ټرمپ په کراتو کراتو دا ویلي چې پاکستان هغه څه چې لازم و د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه سمه نه ده کړې. فکر کوي چې امریکا غواړي په یو ډول باندې افغانستان له جګړې څخه خپل پښه وباسي؟
زه فکر کوم ترې او هدا پورې به هغه جلانه تصمیم چې کوم ټرمپ لري چې باید په کمپاین کې وشي، شاید هغه یو رول ولري. مګر د پاکستان مکاري دلته ډېر مهمه ده. ګورې تاسو وګورئ، د پاکستان یو جنرال، متقاعد جنرال، د امریکا پر وړاندې باندې جنګیر القاعده سره، او پاکستان بیا هم خپل ځان د امریکا یو ملګری ګڼي. نو زه بیا هم دا وایم چې د پاکستان مکار سیاست ډېر خارجیان متاسفانه په څو کلونو کې خطای شوي غولولي دي. نو قرار دا دی چې باید امریکا د طالبانو په مسله کې له پاکستان سره ډېر په احتیاط باندې مخته ولاړ شي. او لکه څنګه چې تاسو ویل، شاید یو دلیل چې مثلا امریکا پر دې باندې پوهېږي چې پاکستان شاید سره لوبه کوي، مګر تر څو دغه خپل افکار وباسي یو اندازه او د سولې په پروسه کې یو څه کامیابي وشي، شاید دغه د دې باوجود پاکستان سره شاید لوبه وکړي د مخکې په خاطر باندې.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
مخکې مو په راپورونو کې واوریدل چې نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د میشتېدو 40 کاله پوره شول. یو شمېر کورنۍ چې له پاکستان څخه په دې وروستیو کلونو کې هیواد ته رستنې شوي دي، وایي په ډېرو ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. د کار او کور نشتوالی او د ژوند د لومړنیو اسانتیاوو نه لرل هغه ستونزې دي چې دا رستنې شوي کورنۍ په اړه خبرې کوي. خان محمد سین د هغې کورنۍ پوښتنې ته ورغلی چې په پاکستان کې د کډوالو له یوه کم څخه هیواد ته رستنه شوې ده.
کلونه په کډواله او بیوزلې کې تیر کړی.
سلام علیکم.
خو هیواد ته لراستنې دوه وروسته بیا هم په بیوزلې کې وسیږي. دا کورنۍ له 19 غړو سره د کابل د احمد شاه بابا مینه په یو کوڅه کې وسیږي. د دغه کورنۍ مور ګلسیما وای ماشومتوب له خپل کورنۍ سره په پاکستان کې په کډواله او بیوزلې کې پیل او اوس چې هیواد ته راستنه شوی او د سو بچو نګور او لمسو خاوند ده، بیا هم ژوند نه دی بدل شوی.
هو سالوخ کال د موږ مالته تیر سو پاکستان کې، اوس دغه چکن ناغم را سره پراته دي. پر می څنګه کونو سوګم با احساس نه کوي.
دغه مور د پاکستان کډوالي د خپل اولادونو لپاره یو ترخه خاطره ګڼي. دا وای په دې هله هیوا ته راستنه شو چې اولادونه کار او زده کړې وکړي او ښه ژوند ولري. خو بیا هم د په خبره د نامجن ته کاوي په سلورو دیوالونو کې پاتې ده.
زمنګ دغه غوښتنه زمنګ ته کوم زمينه برابر کړل، لږ ځای برابر کړی او یتیمان را لغاړي دي. نو پردي کور کې پراته نو موږ نه خو کرا والی خاوان خو موږ دغه کې مرسو زړه په تنګ سو مغل ته زاره او چاو دي.
شایما دغه کورنۍ ناوې دا سالنډی لري. دا وی خسر د کابل په یو سرای کې چوکیدارو تیر کال د یخنۍ لامل ومر. میړه یې له اشپز سره کار کوي او په 6000 افغانۍ د ټول کور لګښت پوره کوو.
ډېره غریبي ده، چې راغلو خسر مړ شو، نور دغه مشکلاتونه دي، ماشومان دي واړه واړه، ټول وزګار دي، هلکان وزګار دي، کوټې هم نشته، جیم تنګ ده، ټول ماشومان دي واړه واړه یخ کېږي.
د کډوالو د چارو وزارت تیره میاشت اعلان کړه چې له ایران او پاکستان نه راستنېدونکو ته د ځمکې د ورکولو لړۍ پیل کړې ده. خو دغه کورنۍ چې 2 کاله کېږي له پاکستان نه راستنه شوې او د ځمکې سندونه هم ورسره دي، وایي د دغه لړۍ په اړه هیڅ نه پوهیږي. له زده کړو د ماشومانو پاتې کېدل، بیکاري، بیکوري او د لومړنیو امکاناتو نشتوالی هغه ستونزې دي چې دغه کورنۍ ځوروي. ګلسیمه وایي دولت باید د کډوالو ستونزو ته پاملرنه وکړي، ځکه دا له مسافریو ستړي په ډېرو هیلو هېواد ته راستنیږي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم ورځو یو بل راپور ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هیواد کې د طالبانو لخوا په حملو کې زیاتوالی راغلی. د دې وزارت چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په ګوټ ګوټ کې له طالبانو سره په جګړو کې ښکیل دي. له بلې خوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د سولې له هوکړې به یوه اونۍ مخکې تاوتریخوالی راکم شي. په دې اړه خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو له لورې د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبره کېږي، خو لا هم په دغه هېواد کې د تاوتریخوالي د راکمېدو څه څرک نه لیدل کېږي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي طالبانو په خپلو بریدونو کې کموالی نه دی راوستی او له هرې ممکنه لارې د ناامنیو د رامنځته کولو لپاره استفاده کوي. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد احمد دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان امنیتي ځواکونه په پوره قوت سره له خپلې خاورې دفاع کوي.
د طالبانو له لورې تاوتریخوالی نه دی کم شوی، هغوی اوس هم زیاته هڅه کوي چې وحشت جوړ کړي او بریدونه وکړي. له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل دي، خو پرته له شکه چې افغان امنیتي ځواکونه د خپلې خاورې د دفاع لپاره آماده دي او د هغوی د حملو ځواب ورکولی شي.
د ښاغلي امان په خبره په هر 24 ساعتونو کې په نږدې 10 ولایتونو کې افغان امنیتي ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې دي. د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې دا خبره کوي چې له دې وړاندې یو شمېر بهرنیو رسنیو خبر ورکړی و چې امریکا له طالبانو سره د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي پر کمېدو هوکړه کړې. اسوشیټ پریس خبري اجانس د امریکایي چارواکي له قول لیکلي چې د تاوتریخوالي د راکمېدو هوکړه لیک د ټول افغانستان په کچه دی چې افغان امنیتي ځواکونه هم پکې شامل دي. دغه امریکایي چارواکي له قول ویل شوي طالبانو ژمنه کړې د سړکونو غاړې بمونه، انتحاري حملې او توغندیز بریدونه به دروي. خو د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد وایي ممکن د سولې د هوکړه لیک تر لاسلیک یوه اونۍ مخکې د تاوتریخوالي کچه په یو شمېر مشخصو ځایونو کې راکمه شي. د ښاغلي مجاهد په خبره تر دا مهاله د سولې د هوکړې لیک د لاسلیک کېدو مشخص ځای نه دی په ډاګه شوی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون مرستیال غلام علي افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې له هوکړې لیک مخکې د تاوتریخوالي پر راکمېدو ټینګار کوي.
د دې جنگ ختمولو لپاره یوازینی لار د سولې لار ده،
اسوشیټ پریس خبری اجانس د امریکایي چارواکي له قوله ویلي چې د سولې د هوکړې لاسلیک لپاره په امتحاني ډول د روان کال د فبروري میاشتې 9 نیټه مشخص شوې ده. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
په همدې حال کې د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشران او دینی عالمان له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت څخه د اوربند او تلپاتې سولې غوښتنه کوي. د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشران دا غوښتنه د سولې او امن د راتلو په نوم په خاص کونړ کې په یوه جوړه شوې غونډه کې کوي. د غونډې ته د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري هم ورغلی و.
د سولې او امن په نوم جوړې شوې غونډې ته مولوي عبدالرازق وویل په روان جنگ کې دواړو خواو ته غریب ولس وژل کیږي او باید حکومت او طالبان په شریکه د جنگ پای ته رسولو ریښتونی هڅې وکړي.
زه په خپل مشرانو، په علماو، په طالبانو، په موجوده حکومت باندې دا واس کوم، بس که د افغان د وژنې نه بس که، بس که دا سیا عذاب بد منې افغانانو مسله چې رای جمهور اے طالبان اے دایشه اے ولسا، په دې ولس رحم وکړه، ما وژنې ما قسم ته خو هبت الله
امر کې ناس دی، اشرف غنی په امر کې ناس دی.
قومی مشر محمد رحیم خان وویل د تلپاتې اوربند او سولې غوښتونکي دي، د هغه په خبره چې تاوتریخوالی کمول کومه مثبته پایله نشي ورکولی.
خشونت کموالی لا چه شی دی؟ دا یو نوی شی دی، ولکه هغه معیار معلومی چې دا په چه شي اندازه کیږي؟ څوک به دا ګوري چې دا ډیر شو دا کم شو؟ څوک به چاته پړه وړ ووایي؟
د عمل ولسی تړون مشر انجینر ګل آغا حسنی وویل په حکومت طالبانو او سیاسیونو کې داسې کسان شته چې د سولې راتلو مخالف دي او خپلې ګټې د جنگ په دوام کې ویني. دی غونډې ته چې د دوشنبه په ورځ جوړه شوې وه، د جنگ یو شمیر معلولین هم راغلي وو. معلولین ویل دوی په روانه نیابتي جګړه کې خپل خواږه اندامونه له لاسه ورکړي او نه غواړي چې نور ورونه یې داسې برخلیک سره مخ شي. قاری جان محمد خان ازادي راډیو ته وویل
دا د جنگ قربانیان دا غواړي چې دا صلح راشي. دواړو ښکېلو ډلو باندې غږ کوم چې نور جنگ بس کوي. که تاسو د شهید کورنۍ یو کونډې د یتیم چې د غم په ټغر ناست دي د هغې حال نه خبر شي، نو تاسو به راکټ پیکا او بم ته لاس نه کوي. که د یو معلول د لاس او د پخې یا د سترګو د دغه معلولیت نه خبر شي، نو تاسو به هیڅکله بم، ټوپک او د جنگ نورو وسایلو ته لاس نه کوي. رحم وکړئ په دې خلکو باندې، یې جنګي ډلو.
په خاص کونړ ولسوالۍ کې په داسې حال کې د سولې او امن راتلو په نوم غونډه جوړیږي چې په قطر کې د وسلوالو طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. داسې هیلمندي هم پیدا شوې چې په نږدې راتلونکي کې به د تاوتریخوالي کمول پیل شي او ورسره به د دواړو خواو ترمنځ شوی هوکړلیک هم لاسلیک شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ځانګړي تفتیش پروسه نن پای ته ورسوله او چارواکي وایي چې تر راتلونکو درې یا څلورو ورځو پورې به وروستۍ پایلې هم اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي محمد حنیف دانشیار نن رسنیو ته وویل چې په تفتیش شویو رایو کې 95% ریزلت شیت او نورو برخو کې ستونزې نه درلودې. ولسمشری ته کاندید عبدالله عبدالله ویلي دي چې یوازې د ټاکنو مشروع پایلې به ورته د منلو وړ وي. د ناجیې ساپۍ په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې د ثبات او همپالنې ټیم د ځانګړي تفتیش بهیر تحریم کړی، د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه پروسه نن پای ته ورسوله. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي تر راتلونکو درې یا هم څلورو ورځو پورې به وروستۍ پایلې اعلان کړي. د دې کمیسیون غړي محمد حنیف دانشیار د دوشنبې په ورځ رسنیو ته وویل تقلبي پایله هیڅوک نه مني او دوی د قانون له مخې کار کړی.
تاسو ته ډاډ درکوم چې تر راتلونکو درې یا هم څلور ورځو پورې به وروستۍ پایلې اعلان کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون چې د 1,200 او دغه شان د 1,500 رایو په اړه د تفتیش کومه مسله ویلې وه، 75% ریزلټ شیټ او نورو برخو ستونزې نه درلودې.
نوموړي وویل دغه پریکړې به لومړی د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته واستول شي او وروسته به د ټاکنو خپلواک کمیسیون وروستۍ پایلې اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ثبات او همپالنې ټیم د تفتیش دغه بهیر تحریم کړی. په ورته وخت کې ولسمشری ته کاندید عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا وړاندې رسنیو ته وویل چې یوازې د ټاکنو مشروع پایلې ورته د منلو دي.
ثبات او همپالنې ټیم خپله پریکړه کړې ده. موږ یوازې د ټاکنو مشروع پایلې منو او هغه پایلې چې د شفافیت په اساس نه وي موږ ته د منلو نه دي. په دې برخه کې د ټیم مشرانو پریکړه کړې او زما پریکړه هم همدغه ده.
د فیفا اجرایی مشر یوسف رشید د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ثبات او همپالنې ټیم دریز د اندېښنې وړ دی او هیله من دی چې د شکایتونو کمیسیون د دوی اعتراض ته رسیدنه وکړي. د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ ټیفا ویان محمد زبیر حبیب زاده هم وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون خلاف دغه تفتیش پای ته رسولی او دا به ستونزې لا زیاتې کړي. خو له دغو ټولو سره سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې ډېر ژر به د ټاکنو